السلام علیکم لس بجې شوې ازادي رادیو او رای لمړی لاند خبرونه د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وای په کابل کې نن سهار د 14 غک په شیرپور سیمه کې په یو کور دی او توغندی د لګیدو لامل وو. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وای ان عبدالنافی ټکور ازادي رادیو ته وویل په دې کور کې څوک نه وسیدل او پیخه مرګ ژوبلنه لري. هخوا یو شمیر کابل میشتي وای نن سهار یې د 3-14 غږونه اوریدلي خو طالب چارواکي په دې اړه څه نه وایي. یو شمیر پاکستانی رسنوی او خبریالانو خبر ورکړی چې د افغانستان د کورنی کرکټ په شپږیزه لیګ کې لوبیدونکي پاکستانی لوبغاړي بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په شپږیزه لیګ کې دوه پاکستانی لوبغاړي افتخار احمد او میر حمزه لوبیدل. دوی دواړه وروسته تر دې پاکستان ته ستنېږي چې د جمعې په ورځ د کابل په کرکټ لوبغالي کې د لاسي بم برید وشو. په دې 14 کې طالب چارواکو د دوو تنو وژل تایید کړل خو د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل پیښه کې 19 تنه وژل شوي. تر اوسه د افغانستان کرکټ بورډ خپل هیواد ته د پاکستانی لوبغاړو په ستنېدو تبصره نه ده کړې. په بلخ کې د طالبانو امنیه قمندانۍ وایي پرون مازدیګر د دې ولایت په شولګرې ولسوالۍ کې د یوې ټرافیکي پېښې له امله 4 تنه مړه شوي او 10 نور ټپیان دي. د دې ولایت د امنیه قمندانۍ وایان محمد اسیف وزیری ازادي راډیو ته استولې خبر پاڼې کې لیکلي په مړو او ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شته خو هغه دقیق شمیر نه دی ښودلی. وروستیو کې د افغانستان له بېلابېلو سیمو د ټرافیکي پېښو خبرونه ورکول کېږي چې مرګ ژوبله هم لري. د اوکراین جمهور رئیس د دونیتسک سیمې پر یو زندان برید ته چې په پایله کې یې له 500 زیات کسان ووژل شول په اشاره وایي روسیا باید د ترهګرۍ د ملاتړې هیواد په توګه وپیژندل شي. ولادیمیر زیلنسکي تېره شپه ناوخته په کیف ښار کې په یو ویډیویي وینا کې وویل
روسیا باید د تروریزم د ملاتړ کوونکي دولت په توګه وپیژندل شي. په ځانګړي ډول له متحدو ایالاتونو غواړم چې باید پریکړه وکړي او همدا یې وخت دی. روسیې د ګڼو تروریستي اقداماتو په وسیله ثابته کړې چې په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو لویه سرچینه ده او دا یو حقیقت دی.
د دونیتسک په زندان کې چې روس پلوی بلتون پال اداره کوي هغه اوکراینی سرتیری ساتل کېدل چې د روسیې لخوا د ماریوپول ښار د کلابندۍ پر مهال د فولادو په فابریکه کې دیره و. او د اروپا په پارلمان کې د عمده ګوندونو مشرانو د هنګري صدر اعظم د توکمونو د اختلاط په اړه د څرګندونو پر مهال د ښکارتو کمپالنې په خاطر غندلی دی. ویکتور اوربان 13 اونۍ په رومانیا کې د زرګونو کسانو پر وړاندې په وینا کې له غیر اروپایي قومونو سره د نژادي اختلاط په اړه خبرداری ورکړه. وی ویل دوی نه غواړي مختلط یا له څو غیر اروپایي قومونو څخه جوړ نژاد ولري. د اوربان د څرګندونو د اشویتس نړیوالې کمیټې په ګډون د نړۍ په کچه پراخ غبرګونونه وپارول. متحده ایالاتونو د هنګري صدر اعظم څرګندونې د جرمنی د نازیانو ویناو ته ورته وبلل او ویل چې هیڅ راز توجیه نه لري. د دې خبرونه ډیره برخه د موسیقي زنګړی پروګرام ته جلا شوی خو په پایل کې څو راپورونه هم واوري. هغه افغانان چې له څو ورځو راهیسې د بلوچستان ایالت په ژوب کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا بندیان شوي وو خوشی شول. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین پرون ماښام په خپله فیسبوک پاڼه د دې کورنۍ چې تازه واده شوي ناوې او زوم هم پکې وو د خوشی کېدو خبر ورکړ. په عین حال کې په کوټه کې طالبانو پورې تړلې د افغانستان قونسلګرۍ ویلي چې دا ډله افغانان د دوی په هڅو خوشی شوي دي.
هغه ناوی او زوم چې له درې ورځو راهیسې د خپلې کورنۍ له غړو سره یو ځای د بلوچستان په شیرانی سیمه کې د پاکستاني ملیشو لخوا نیول شوي وو پرون ماښام راخوشي شول. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه د دې کسانو د خوشي کېدو خبر ورکړی او لیکلی دی د بر وطن هغه افغانان چې له څو ورځو راهیسې په ژوب سیمه کې بندیان وو د پښتون ژغورنې غورځنګ د ژوب د ملګرو او د ژوب د وکیلانو په هڅو خوشي شول. د امریکا غږ رادیو د راپور له مخې دا ناوی او زوم چې اوس واده کړی وو او غوښتل یې له واده وروسته په جنج سیمه کې خپل کور ته ولاړ شي د جولای په 28مه له 241 نور افغانانو سره د بلوچستان ایالت په شیرانی سیمه کې د پاکستان د ملیشه ځواکونو لخوا نیول شوی وو. په عین حال کې په کوټه کې د افغانستان قونسلګری چې د طالبانو حکومت یې استازولي کوي وایي دا ډله افغانان د دوی د هڅو په نتیجه کې راخوشي شوي دي. په کوټه کې د افغانستان د قونسلګری ډیپلومات عبدالحنان همت ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
کله چې زموږ سفارت او په کوټه کې زموږ قونسلګری خبر شو نو لاغ سره سمدستي هڅې پیل کړلې له مقامات پاکستاني مقامات سره تماسونه ونیول اوس یې اطمینان ورکړل چې ستاسو زندانیان ټول د ناوی او د زوم په شمول ټول خلاصو.
د شیرانی سیمې مرستیال کمشنر اجاز جعفر دیوی رادیو ته تایید کړی و چې د نیول شویو افغانانو په منځ کې 10 ښځې 20 ماشومان او پاتې نارینه دي. د کسان د قانوني اسنادو د نه لرلو په خاطر نیول شوي وو. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د ارقامو له مخې د 2021 کال له جنوري څخه د سګنی کال تر جون میاشتې پورې تر 2.5 لک پورې افغانان پاکستان ته کډه شوي دي. خو دا اداره وایي چې د دوی ډیره برخه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته هلته تللې دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې د پاسپورت ځنی غوښتونکي د دې پروسې د ویش د سونزو لامل شکایت کوي. دوی وایي چې په ولایتونو کې دا پروسه په مطلق ډول بند ده او په کابل کې بیا د زیاتې ګڼي ګوڼې لامل کمیشن کارانو ته د لاسوهنې او فساد زمینه برابر شوه.
شپږ میاشتې وشو چې د یو ماشوم زوی د پاسپورت جوړولو لپاره هڅه کوم.
وایي له شپږو میاشتو راهیسې د ماشوم زوی د پاسپورت لپاره انتظار ستړی کړی، خو لا هم تا قانوني او حقوقي سند یې نه دی ورته ترلاسه کړی. دا کس د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی او نه غواړي امنیتی ستونزو له امله راپور کې نوم واخیستل سي. خو ازادي راډیو ته د دې پروسې د ستونزو په اړه وویل
کوم لینک چې دوی خبر کړی دی یا پخوانی لینک ته کورنۍ چارو وزارت دغه لار نه ثبت نام نه کیږي. هلته همیشه لیکي چې دلته ایرر موجود دی. څو کمیشن کاران دي په لومړی وختونو کې د $300 نه نیولې تر $500 پورې پاسپورت جوړو. اوس په کابل کې د پاسپورت د جوړولو به بيخي زیاته لوړه شوې ده. زما ډېر وس نشته چې ډېر پیسې ورکم او پاسپورت
دا کسي دا کوي چې په کابل کې ترې کمیشن کارانو دیو پاسپورت پر سر ان تر زرو ډالر غوښتي دي. لدی سره د هرات ولایت یو سیدونکو چې د همونه غوښتل نوم او غاګي په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې لزیات مودي راهیسې په دې ولایت کې هم د پاسپورتونو د ویش لړۍ درېدلې او په کابل کې د پاسپورتونو داخستلو او تمدید چارې ورته ګرانې او سختې تمامېږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت په مشرۍ د پاسپورت ریاست چارواکي هم په ولایتونو کې د پاسپورتونو د ویش د لړۍ درېدل منی او وایي چې د دې پروسې د بهتري لپاره پیو میکانیزم کار کوي او تر هغه وروسته به بیرته په ولایتونو کې ویش پیل کړي. د دغه ریاست ویان نور الله پټمن ازادي راډیو سره خبرو کې د فساد شتون رد کړ، خو وایي چې په کابل کې دغه بهیر په نورمال ډول روان دی.
کابل کې د پاسپورتونو د ویش لړۍ نورمال ډول سره روانه ده. د ورځې موږ 2000 آنلاین فرمیرا خپل مراحل کوي او تر څنګ یې مریضانو باندې، ملي لوبغاړو باندې، ملي تجارانو باندې او هغه کسان چې د حج لپاره زیارت ته ځي دوی ته موږ پاسپورټونه ورکوو.
ښاغلی پټمن وایي هغه کسان چې په آنلاین توګه نوملیکنه یې کړې خو د پاسپورت د ترلاسه کولو نیټه یې مشخصه سوې نه ده، په خبره یې دوی ناوخته نوملیکنه کړې، خو وایي د وخت په تېرېدو به دوی ته هم نوبت ورسیږي. که څه هم په ولایتونو کې د پاسپورتونو د ویش د لړۍ د درېدو په اړه د پاسپورت ریاست چارواکي مشخصا کوم څه نه وایي، خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته دا څلورم ځل دی چې د پاسپورتونو د ویش بهیر په ولایتونو کې درېږي. دا په داسې حال کې ده چې ګڼ شمېر افغانان په هیواد دننه د کافي روغتیايي خدماتو د نشتون له امله ګاونډیو هیوادونو ته د خپلو ناروغانو د انتقال تر څنګ په دې وروستیو کې هڅې کوي چې له هیواده بهر کډه وکړي، چې اکثریت یې د پاسپورت اخیستو ته اړ دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پکتیکا د برمل ولسوالۍ اوسیدونکو په خپلو سیمو کې د ټلیفوني او انټرنیټي اسانتیاوو غوښتنه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د پکتیکا د برمل سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو د دوی په سیمه کې د مخابراتي شبکو او انټرنیټي خدماتو د اسانتیاو لنشتون شکایت کوي او وايي خلک له دې اړخه ډېر ستونزې لري. د برمل اوسیدونکو زیاتوي دوی جنازو، فاتحو او خادیو ته د دوستانو په وربللو کې ګڼې ستونزې لري او د ټلیفون لپاره لوړو ځایونو او غرونو ته پورته کیږي. د برمل د روغتیايي کلینیک او روغتیاپال فیض الله آزادۍ راډیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې د یادې ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د مخابرات شبکو آنتنونه نصب کی.
زیاتره خلک چې سندو سره مخ شنو د شبکې طرف ته د انټینه خواته، یعنی وای فای طرف ته ځان نږدې کوي تر څو پورې انټینه او شبکې کار وکړي، یا غره ته ځان پورته کوي تر څو پورې دغه شبکې او ټلیفون یې کار وکړي. موږ غواړو چې دغه پر سیمه کې پر ځای کې شبکې او انټینه ولګي تر څو پورې خلکو ته خدمات وسی او خلک انټرنیټ ته او شبکې ته خلاص رسي ولري.
د برمل خارګوټي او دکاندار حضرت شاوایی کچېری کوم کړی کی مړې وشي نو خلک د موټر په واسطه خبريږي او کوم سیمو ته چې سړک نشته نو خلک د احوال ګلو لپاره په خو ورزي
او ډرستون نه ډرستون زادو چاته مردا وروش ا موټر کې کوم ځین ته موټر نشي لکه دغه په خو ورزي په تخنه خل پوت شي دا نه مز دا وشتنه چې باید د نت فعال شي او ارزي کاندي کې د نت کار وکړو کتنګي کې دای کدلته برمل ولسوالي د نوې اړ بازار کې دای او دلته نګدې علاقه تور تنګي کې دای ملخصی که دا لکه که دا برمل وسای که نیر فعال شی
دا برمل دا نوی آدی یو بلو سیدون که هم وار تسلون زیاده بی اوایی
حضرت علی مجد دا غارو چه دلتا سایی سیستم سایی برابر شی روشان دا برا نور نور اوان میسیم چه غانو برابر شی دا نوی آده تراشی نوی آده نزنگون خلطا وی چه مجد مردگون شوی دا راشی راشی دلتا خبرون سرا گوی جگ غرو تا خیجی و
د برمل ولسوالۍ چارواکي هم د خلکو د ستونزو په تاییدولو سره وایي چې د دې ولسوالۍ خلک د ژوند په ټولو ډګرونو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د برمل د ولسوالۍ مرستیال مولوي همت وایي
برمل کې د مخابراتو سیستم ډېر کمزوری ده چې کومې تنبیې دي هغه تنبې هم ښه کار نه کوي نیټ هم ښه کار نه کوي چې دغه خلکو ته د ولس ته یو ښه پروژه فعاله سي موږ ډېر پرې خوشحاله یو انشاءالله د امنیت په باره کې ښه ډاډ ورکوو چې څومره خدمت یې انشاءالله زه د ولسوال نائب یم که خدای کول هر خدمت ته تیار
بلدوری ته د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی محمد امین حذیفه ول د خلکو شکایت پر ځای دی او برمل ولسوالۍ کې د مخابراتو منظم سیستم نشته. نوموړی زیاتوي په دې وروستیو کې ګیان ولسوالۍ ته مخابراتي شبکې انتقال شوي او دوی تمه لري چې د روان کال په اوږدو کې به د برمل اوسیدونکو هم د منظمو مخابراتي او انټرنیټي خدمتونو برخمن شي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ایرانی چارواکی وایي هلته د وروستیو طبیعي پیښو له امله لږ تر لږه اتیا کسان مړه شوي دي. په ورته وخت کې د پاکستان بلوچستان ایالت کې هم سیلابونو له امله د 116 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی.
جمعیت الهلال احمر جمهوری اسلامی ایران میگوید که در نتیجه بارانها و طوفانهای شدید اخیر هنوز هم ده ها تن در شهر تهران پاید.
بخنی سره درنو آوریدون کو چی اونو شکوالای دقا راپور ده تخبور کو تاس هم د راپور وړاندې تفصیل واورېدل چې په ایران کې البته په تېره خپرونه کې چې په ایران کې د وروستیو روغتونو له امله چې هلته شوي وو لږ تر لږه اتیا کسان مړه شوي وو په دې طبیعي پیښو کې د دې تر خوا چې سیلابونه راوتي طوفانونه او همدارنګه ځمکې ښویدنې هم شته. همدا ډول د بلوچستان ایالات چې د پاکستان سره دی په بېلابېلو برخو کې د سیلابونو د راوتو له کبله لږ تر لږه د 116 کسانو مړینې تایید شوې ده. خو تازه راپورونه دا هم وایي چې هلته د دغه کسانو د مړینې شمېر 122 کسانو ته رسیدلی دي. له تاسې ټولو مننه چې تر دم ګړې پورې راسره واست او د ازادي راډیو خبری مجله مو اورېده. د خپرونې په پیل کې مې یادونه وکړه چې د دې خپرونې ډېرې برخه د موسیقي ځانګړي پروګرام ته جلا شوې ده. دا پروګرام واورئ. تاسو ته ښه ورځ غواړم.
د ازادي راډیو د موسیقي خپرونه
ಬಸ್ ಶಮಶೀನು ದಾನ ಬಂದೆ ಹೈ ಬತ್ರಾವಲ ಮೈ ಮೈ ಸಾರ ಶಬರಾಂದ ಸಿವರಿ ಗಿಚ ಬಸ ತಪ್ಪಲಿ ದೂರ ಬ باندې داسې لوبې کېږي چې بس